السلام علیکم د سهار رات بجې شوې زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي، هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس، او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو. یونامه تېره شپه نه وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل افغان جونو خوځ اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه جونې او خوځې په کور کې زندانی کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک او ویروونکي او په نړۍ کې له زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشري سیما باهوس هم ویلي افغان انجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حسفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل، خو دا معلومه نه شوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او کنه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان جونو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو، د افغان جونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي. رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي وو. په افغانستان کې د افغان جونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وي. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوي د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس یې نه وای اخیستی. د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. د عکس د پنجشنبه په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې پر ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول. او د روسیې په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي، ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي. رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساسي زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. مانا نچورا سره یې ستدي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه، افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړې وکړي او افغان جونو خوځ د کار اجازه هم ورکړي. د پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یو تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلی دي کنه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پڼې کې راغلي دي چې د کندهار د ولی مرستيال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼې کې د کندهار د ولی د مرستيال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. لامین محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګېدلې دي همدارنګ د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي وخت زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري مجالس ونه لري
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تک وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یو برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنوي مرستو ته ضرورت لري. په دې شمه کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګندنه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستيال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جنو خزي کار ته پیګ دی او د افغان جنو د زده کړو مخه دی نه نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بخون کړي د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد د ازادي رادیو سره مرکه کې لومړی هم دا پوښتنه ځواب وي.
اګه نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو ډیر ستر لاسته راوړنې په معنا ده چې د دې سفر په نتیجه کې موږ د اعلان واورو چې د افغان انجینر ټولې کولای شي چې مکاتب او پونتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولای شي چې کار وکړي نو به خورا مهم وي. اما د نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په واروار د ملګری ملتونو په نمایندګۍ باندې مختلفو استازو لیدو کاته کړی دي. یونما په واروار د لیدو کاته دوامدار کړی دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتنه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې حیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدو کاته لا رد کړی دي. نو د ملګری ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یو مېرمنه کوي څنګه
به د یو سره ویني. او صاحب دلته تروس پوری راپور نه د خبر سوې چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلې دي خو د کندهار له والی سره کتلې دي د والی له مرستيال سره کتلې دي د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري.
کله د کندهار نوم اویدل کیږي نو ذهن ته سړی د طالبانو مشر وځي. د کندهار کې به طالبانو د مشر پته ده حبت الله پته نور د کابل د مشرانو په طالبانو د مهم مشرانو سره نه دي کار د کندهار والی وی ک نور مشران وی د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول کابل کې دی په طالبانو باندې خپل کمزوري خلی نو کله چې کندهار به سراجي د ستړي ذهن ته زما ذهن ته په مستقیم ډول باندې او څومره ډول باندې حیبت الله راځي او د حیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړي دي هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړی ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په وکمنه کې تر ټولو مهم ځای دی. خو زه وسورته هیلمن ذکر یې مهم چې یو خو د لندن ورځ کې د درې ځوړاندې د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر څرګندونه چې دغه دغه مسلې په غیر مستقیم ډول رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناحیه
چاندوي. همدغه خبره زما په ذهن کې هم راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کټو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت او پیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والی له دفتر چې کومه خبر پانه خبره شوې ده په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاده شوې ده. آیا ممکن ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شکی او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکړي د افغان جنو مېرمنه
سي ملګری ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو هغه واک نه لري، ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري، خپل قوانین لري چې طالبان دې کوم په رسمیت وپیژني. او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي، هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه، خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه دي د خاصو شرایط او د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي.
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکو نجیب آزاد شي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیږي. ازادي
رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له شمالي او سويلي نړيوال ترانسپورتي دهليز يا اي ان اس تي سي سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه رواني دي. په دې اړه ور مورس د هندستان په پلازمینه نوي ډيلي کې ورزنې غونډه هم شوې و. په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او سويلي نړيوال ترانسپورتي دهلي سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا رواني دي.
په هندستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلې سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي. فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه د روانه اونۍ د پنځمبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځې کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو ترڅنګ د ایران، روسیې، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان او کوربا هند چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو.
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي. داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادی تغیر ورکولی شي. کچا بهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 80% کم شي، ترانسپورت وخت به 50% کم شي. زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نشي، ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخیو. حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمونږ بزګرانو ته، تاجرانو ته، د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه او خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه وروسته پاتې نشي.
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر سوداګریز مالونه چې د ماليزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندر راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزی د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښم ملاره تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري. تنها د کراچۍ د لارې نه زموږ تجارت چکیږي اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي. د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصي کو. بل مسله مهمه ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی. هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره، نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي. د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي چې مرکزي آسیا د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان اندلارینه بل طرف نظمون په صادراتو کې خاص رول لري.
و مغختل چې په دې اړه د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت او د سوداګری خونی نظر هم لرو، خو مسولینو یې د دې راپور تر خپرې دوس مونږ پښتنو ته ځواب نه وایه. د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند، روسیې، ایران، اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د باروړلو لپاره د کښتۍ، ریل او سړک لاره ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سینټ پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي. په اصل کې دا یوه لرغونی لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسیدلو لپاره د اروپایي، هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه د خبرونې په پال کې هم یادونه وکړه چې دروان خبرونې پوګدو کې دوه ونیزي خبرونې نیمه نړۍ او پس بیا د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې د انجونو لپاره ده، البته د هغه انجونو لپاره چې لزدا کړو به برخې شوې د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري. تاسو د دې خبرونو اوریدو تر بولم خاورس.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات دمونګ امتیانو دو سو ورقه یعنی غی کتاب من مکمل حفظ که چه دی شپیل خوانه من تا اداری نمسجی شو چه تا سبات نشرت لی ام دا خپلا این دیب برک فکر کهو چه دونو درس مویلی من با این دا چه شایی فکر پا قدم دست دا چه آی دیب من تا اجازه را که چه من درس ویو آی دیب من پریدی چه من شک خانه که کارو کو آی دیب دی من وره خوان دی پریدی چه دی مکتب تلاری شی
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پانتون تلاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواشو درس وایو، خپل لارشو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادانو نه سپختنې کولې. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شایو چې موږ یې تشویقولی چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس اندا فکرونه لري چې خیر د ما آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوس پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلای. د هغې ورځ نه دو سه پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانانو دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده، نو څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط همداسه ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړې شي. بس د موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پر رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بېله کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته، یعنی که غواړي په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دی دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نه شي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځانته خپل ستانډردونه لري، هر هیواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګې وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. او هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کارکوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت استل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري. او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي. ټول پانتونونه دی پرانیزي، دا حق ټول خزي ته ورکول شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوی کی ترڅو مو کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره دل خو وروزو.
مورا تعلیمی او تحصیلی مرکز شپږ کال وړاندې د خزو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال په هنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د خزو لپاره خزو ته د تدریس مرکز پرتل کوم دلیل څخه بندیږي دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د خزو خوانه خز ته راځي کیږي. منګه شیر خورګار روس له شلورزینی نه تر دوکلنې پورې ماشوم پکې ساتو، له دوکلنې نه تر شپکلنې پورې وړکتون لرو، له شپکلنې نه تر اترسکلنې پورې مکتب او ابتدایي او لیسه لرو. یغه نه روس طبيعت تحصیلات عالی دي سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلیتګي او نرسنګ او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د خزو خوانه خزو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم خزه ده او باغوان د مرکز هم خزه ده، نلدوان او برقی هم خزه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلويخت کلو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وي. زه متاسف هم داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاء الله. موږ حاضر یو سه هر څه ته د چیلنج ورکوو سه کله دین اسلامی تر او شرعي تر نظام جوړ کړلای شي، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفاکی ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی، گلشی وجدن در چی بی اواو بی شب نماشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدک لکی دلا خوب اس بی دلیل بند شوی دی، بلکه دی اوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا ده کار زمینه برابر کری با. خود طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سیدا غزنیوال یوال غنجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزینه کارکول که میوک مرلی او غکوم بی وزلی مېرمنې چې وی کندې یو ته په کور کې کاري زمينه مسايده کا خو مواد ملغوې اخیسته د مو کار ډېر کاروانو خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ. بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مداوم مرکز زکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د موږ اجابونه مرات سوي دي. خو له بعد مرغ یو په فضا ډېر زیاته محدوده سو او پراتل کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده. زبر حاله ماصله ومه د نړیوال ریکو برخه کې نو زل امتحان مرو شرل د مې جاب خمرات سوې وو او ترڅنګ د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دام ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکې په خو مکسر وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سین او رزنه پلان به جوړو. خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناس یو او دې په تمه یت چې وخت به امده امر ثاني لري کېږي او موږ به برته لکه په خوا خپل تانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پا درکیم زرکیم په چغو د وختونو پا درکیم.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 6 7 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پریمیک دی چی والو زم زم آو زاری ما تڑی شپو تا پاتا کی گودارن آو زاری ما تڑی شپو تا پاتا کی گودارن آو زاری ما تڑی آو زاری ما تڑی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکي هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویې وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ شته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچی په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول لمیاري په اړه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودی او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وزیع ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوي د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دو څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکواله امینا عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پرمخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځوري. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکی همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر بخارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم همدا شی دسې د وخت مې همدا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د دلار تعقیب کې کله چې په وی برخه کې تغیر راځي حتمان د وی ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. کچری یو انجینر د سې کار وکړي چې هغه د وی ټولنې د پاره د ویټیال غوندي د استوري غوندي وزلی شي، کچری ډاکټر هم د سې وکړي، کچری ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپل برخه کې یو استوري سي یو اتل سي، نو خپل برخه کې د تغیر راولي ټولنه په خپل سمېږي. موږ خپل د نهیلو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو وسو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاد کړي موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هېوادونه نه و چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو په سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړتنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپل وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغیر.
همدغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغیر وکړو، ځکه د تغیر شرایط دي، تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. مونږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی مونږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوټ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوم شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤں کے لزرمی ساوے سگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
تک بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا Shari Khan